دادی را میشنوید و اکنون با سلطان محمد سرور باشید.
صدیق صاحب تشکر از شما. ساعت ده سهار اته بجه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه گران اوریدونکو. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد ازدران را سره مرسته او کومک کوي. د خبرونې د سر په مطالبو او ریپورتونو کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونو ته د ټاپي د پروژې امنیت نیولای سي. افغان چارواکي دا خبره ورسته لیدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغې پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په پړه چنار کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر 24 کسانو ته ورسېده. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د افغانستان د تحولاتو په هکله د لویدیځو ورځپاڼو مطالب هم درته خپرو. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له دوه ورځني سفر څخه هیواد ته راستون شوی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت ټینګولی شي او راپور نه وایي چې د کورمو ایجنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته سفر وروسته پرون ماښام بیرته کابل ته راستون شو. افغان ولسمشر د دې رسمي سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګازو د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د خپل دوه ورځني سفر په پای کې پرون د ترکمنستان له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف سره وکتل. بیان زیاتوي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر اړتیا خبرې وشوې. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت ټینګولی شي. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف هغه وینا غیر مسؤلانه وبلله چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارګ بیان د خواجه آصف څرګندونې د هغو ژمنو خلاف بللې دي چې د دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړې دي. د جمهوری ریاست په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اساسي قانون سره سم د هیواد د اراضي تمامیت ساتنې دنده لري او دا وس لري چې د ټاپي د پایپ لاین په ګډون د هیواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. بلورته ولسمشر اشرف غنی پرون د ګورجستان له ولسمشر ګیورګی مارګولاشویلی سره وکتل او د لاجوار د ترانزیتي لارې د رغونې په برخه کې د افغانستان د هڅو د ملاتړ له کبله یې مننه ترې وکړه. ګورجستان د لاجوار د لارې په نوم د هغې ترانزیتي لارې په مسیر کې پروت دی چې افغانستان د شمال له لارې له اروپا سره نښلوي او ولسمشر غنی د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه لار ګڼي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د ګورجستان له ولسمشر سره په دې کتنه کې همداراز په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ځواکونو د خدمت د دوام په خاطر مننه وکړه. خبر زیاتوي چې ښاغلی مارګولاشویلی ولسمشر غنی ته د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د خپل هیواد د ماموریت د دوام ډاډ ورکړی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. راپورونه وایي چې د کورمو ایجنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. پاکستانی چارواکي وایي چاودنه په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د سیمې اوسیدونکي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي. د دې حملې مسؤلیت د لشکر جنګوي په نوم د افراطي وسلوالې یوې ډلې چې پر فعالیت ظاهرا بندیز لګول شوی دی منلی دی. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روان میاشتې په لومړیو کې رویټرز آژانس خبر ورکړی و چې د زنبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریې ته روانه شوې. ویل کېږي چې دې ډلې اکثریت غړي د پالچینار د سیمې دي. د امریکا، اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتان پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 40 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي، پرون په روم کې په هغه کنفرانس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نورو پرمختګ مخنیوی و. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یو بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز بندیز او هر اړخیز اوربان غږ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژمنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کنفرانس کې د ګډونوالو بېلابېلو ډلو استازو د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کیری زیاته کړه د دې ډلو مشرانو هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خیلاسو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کوو چې د ماریان لوپا په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښه نتایج ترلاسه کړي. د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شول، خیلاسو افراطیانو تر ټولو ښه نتایج ترلاسه کړي وو. بلخوا په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 19 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي. د رایو لومړني نتایج د انتخاباتو د عمومي کمیسیون ویان حماد العمار یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړل چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته پکې د رایه ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکول شوې وه. بریالي کاندیدان د بېلابېلو سیمو وې چې د سعودي عربستان له لویو ښارونو مکې څخه نیولې تر نږدې یو وړوکي کلي پورې پکې شامل وې. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیون نارینه و خپل نومونه ثبت کړي وو، خو په سلو کې 40% یې خپلې رایه وکارولې، په داسې حال کې چې 1.5 لک ښځو له دې ډلې د رایه ورکولو لپاره یې خپل نومونه ثبت کړي وو. 1.6 لک یعنې په سلو کې 2 اتیا مېرمنو خپلې رایه وکارولې. که څه هم اټکل کېږي چې ښایي ښځې د سیمه ییزو ښاروالیو په شوراګانو کې ډېر سیټونه یا څوکۍ ونه ګټي، خو په سعودي عربستان کې چې ښځو ته مخکې په انتخاباتو کې د هېڅ راز ګډون اجازه نه ورکول کېده، همدا لږه بریا هم مخ پر وړاندې یو مهم ګام ګڼل کېږي. او وروستی خبر دا چې د جرمني د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي له کلین اړخو مظاهره چانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 شپېته پولیس ټپیان شوي دي. د دې مظاهرې په ترڅ کې پولیس د اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو د شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ وتل. جرمني پولیس همداراز وایي د دې نښتو په ترڅ کې د پولیسو 50 موټر هم له منځه تللي دي. په لایپزیګ کې د کلین اړخو فعالانو اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د همدې ورځې په سهار کې پلوو افراطي فعالانو په دې ښار کې مظاهره وکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
له همکار اسدالله لودین نه مننه چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د سهار 8:00 او 8 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولی سي. د افغانستان حکومت دا خبره وروسته لدی کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاروي کې مهمه بولي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختو نه مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري.
له دغه افغان اقتصادي کارپو سره مکمله مرکه لرو چې په ګډه اورو. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي. دا چې ولې تفصیل په خبرونه کې لرو. او افغان حکومت وایي چې په سږنی ژمي کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. په سیمه ییزو او نړیوالو پیښو او تحولاتو کې په رپورټونو کې اوري چې د کورم ایجنسۍ په لاچنار ښار کې د پرونی چاودنې د مړو کسانو شمیر 24 تنو ته رسیدلی دی. او دغه راز روسیا وایي چې هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي جوړولی. نور مطالب هم لرو. د افغانستان د تحولاتو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو مطالب هم درته خبرو. او د خبرونې په دوه نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو اونیز پروګرام مه هیروئ. راسره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اوري. د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی سي. د پاکستان د دفاع د وزیر له څرګندونو وروسته چې د دغې پروژې د امنیت نیولو لپاره یې له وسلوالو طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې وه، ارګ پرون وویل چې د ټاپي د امنیت پلان یې برابر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
افغان حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونه چې د افغانستان لاله پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټپی د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې رات کړه. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسولانه او د هغو ژمنو خلاف وبلله چې دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړي. د جمهوری ریاست په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اساسي قانون سره سم د هیواد د ارضي تمامیت د ساتنې دنده لري او دا توان لري چې د ټاپي د پایپ لاین په ګډون د هیواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز سیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې د افغانستان ملي ځواکونه اوس مهال د دومره لویې پروژې د امنیت د ټینګولو جوګه نه دي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي کېدای شي.
امنیتي ځواکونه ته ډېره لاره پاتې شي تر څو پر دوی په هغه فوج او په هغه ځواک باندې بدل شي چې داسې مهمو پروژو لکه ټاپي ته شدي امنیت ورکولی شي. افغان دولت او د دوی نړیوال همکاران باید په ګډه سره کار وکړي چې تر څو پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې جوګه کې چې دې پروژو ته په صحیح معنا باندې امنیت ورکولی شي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کنفرانس په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو له امیدوارونکو څرګندونو څخه یوازې څو ورځې تیریږي، د جمهوری ریاست بیان په اسلام آباد کې ځینې کړۍ په افغانستان کې په لاسوهنو تورنوي او یادونه کوي چې ځینې چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په افغانستان کې د لاسوهنو له دوام سره لیوالتیا لري. ښاغلی اعظمي وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو تعبیر دادی چې اسلام آباد طالبانو ته په افغانستان کې د موازي حکومت په سترګه ګوري. خو دا افغان څېړونکی وایي چې کله طالبانو څخه د ټاپي د امنیت لپاره د مرستې غوښتنه کیږي هم باید له کابله وشي. د جمهوری ریاست په بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه شوې چې له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او غیر مسولانه څرګندونو ته دې اجازه نه ورکوي. د ټاپي پروژې د بنسټ ډبره پرون د ترکمنستان په مروي ښار کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند مرستیال ولسمشر لخوا کېښودل شوه. د دې 200 کیلومتره پایپ لاین لاره به د ترکمنستان د غاز پراخې زیرمې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته ولېږدول شي.
درنو اوریدونکو، د همکار احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولې سي. افغان چارواکي د خبره ورسته لدی کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکیل لوري د هغې د ګټو په اړه پوه شي او په عمل کېدو کې یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې ټاپي به د دغې پروژې ښکیلو هیوادونو ته څومره ګټه ورسوي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونه مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا $400 میلیونه د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسی مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند. نو دا زیخ کارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. ما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پیل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډډ لاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې نن څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کاله راهیسې په دې پروژه کې یو تخیل و، هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه لکه مونږ چې نن ولیدل او ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان مشیدي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي، نو د نن دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
داسې اندېښنې شته چې ګواکې پاکستان به لکه څنګه چې د کارپوهانو په خبره پخوا هم په ځینو مسایلو کې لومړی ښه کار کړی دی، وروسته یې بیا ځان ایستلی دی، په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همداراز چې موږ $400 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو، هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه وفي الله افتخار و چې د ټاپي د پروژې د اهمیت په هکله خبرې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د یکشنبې په ورځ د غونډې مشري کوله وویل چې له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډیره یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسېدلي، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبه ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هیواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هیواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګوای چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلی وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
د مشرانو جرګې د پرونی غونډې په حق لمو د رحمت الله افغان ریپورت واولې د وخت سهار 8:22 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په حق له څه لیکلي دي. همکار نوریاس نوري دغه ځینې خبرونې کتلې.
د افغانستان په اړه ډېرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د ټپي پر پروژې تمرکز کړی دی. سعودي غزت ورځپاڼه لیکي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو د ترکمنستان په ماري ښار کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ګازو د پایپ لاین د سترې پروژې کار د پټې په پرې کولو سره پیل کړ. هغه پروژه چې په جنوبي آسیا کې به د انرژۍ د کمښت د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ورځپاڼې د ترکمنستان د ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف وینا راخیستې چې ویلي دي، نن موږ د یوې تاریخي پیښې ګډونوال او شاهدانو. نن په لوړه کچه د یوې پروژې د تپي پایپ لاین پیل لمانځو. بردی محمدوف دا یوه مهمه پروژه یاده کړه او ویې ویل تپي به د نړیوالې انرژۍ د امنیت لپاره د یوه مډرنه میکانیزم د رامنځته کېدو پر لور یو اغېزمن ګام وي. دغه پروژه به د آسیا په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره یو پیاوړی موتور یا خوځښت وي. ډی این ای هندي ورځپاڼه د تپي په اړه لیکي، د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاري له نورو مشرانو سره د 1.6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د هغې پروژې د پیلولو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د انرژۍ تیږې هند ته ګاز انتقالوي تر څو دا هیواد وکولی شي پرې خپلې د انرژۍ د تولید دستګاوې فعالې وساتي. د ورځپاڼې په وینا د ترکمنستان ولسمشر وویل دغه پروژه ښیي چې ترکمنستان کولی شي په دومره زیاته اندازه ګاز هر هغه ځای ته ولیږدوي چې اړتیا یې وي. هغه هیله وښوده چې دغه پروژه د 2019 کال په دسمبر کې عملا فعاله شي. د ډی این ای په لیکنه انصاري که څه هم دغه پروژه د لرغونو میراثونو د بیا ژوندي کولو لپاره یوه لیوالتیا وبلله، خو خبرداری ورکړل چې په دغه پروژه کې ټول ښکیل باید په کلکې ارادې سره په ګډه کار وکړي تر څو دا یقیني کړي چې د هغو مضرو ځواکونو په وړاندې چې نه غواړي دغه پروژه بریالۍ شي په مناسبه توګه اقدامات وشي. د هند مرستیال ولسمشر په خبره موږ باید دا ومنو چې هغه ځواکونه چې شخړو ته لمن وهي او ګډوډي جوړوي نور پرې نږدو چې زموږ د خلکو اقتصادي پرمختیا او امنیت ته ګواښ متوجه کړي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د تپي په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د پاکستان د صدراعظم هغه خبره راخیستې چې ویلي دي، د تپي پروژې ثابته کړه چې هغه یوه مخکښه پروژه ده او د ورته نورو پروژو لپاره به چې مرکزي آسیا انرژي ته تګ له جنوبي آسیا سره نښلوي دروازې پرانیزي. ورسپانې د ټپي د پرانستلو په مراسمو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي نن دغې تاریخي پیښې د اوږدې مودې شکونو او انتقادونو ته د پای ټکی کیښود. غنی دغه راز ویلي چې دغه پروژه به د هغو لرغونو اړیکو له بیرته نښلولو سره مرسته وکړي چې د پخواني شوروي په رامنځته کېدو سره قطع شوې وې.
افغان حکومت وایي چې په سګنی ژمي کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې په دې هکله یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره کړې او هڅه کوي چې د طبیعي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویا مؤسسو ټولنه وایي چې دوی د طبیعي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمېدو لپاره د نږدې 100 میلیونو پاونډو پروژې پیلوي. یوسف خان زدران او په دې هکله نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمېدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د یکشنبې په ورځ یې د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کوو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاري نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی خو هیله لري چې کافي به وي.
دی وایي د ژمي په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټولو وزارتونو خپل مسؤلیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمي سره د هغې مطابق انشاءالله په مخزو خوراکي، غذایی او د بړستونو او خیمو په شمول غیر غذایي مواد د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي انشاءالله ورته رسېږو.
له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې ښویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او له هغې وړاندې بیا د بدخشان په یوه کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شوه چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په مهال وویل چې د زیانونو د کمېدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوي وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښېدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډېره ګټورې نه وې چې ترمنځ یې همغږي نه وه موجوده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د محمد امین په نامه له هلمند یو ګران اوریدونکی لیکي چې ټاپي پروژه ښه کار دی خو امنیت مهم دی. یو بل ګران اوریدونکی چې نوم یې ولی لیکلی دی د خاص اوروزګانه څخه لیکي چې د ګازو پایپ لاین چې د کومې سیمې تیریږي که د چا کور، باغ یا کرونده تخریب کیږي باید قیمت ورکړي. طبعا قیمت به ورکړي څو مفت خو نه تیری ګران اوریدونکي. او بل اوریدونکي غازی مرجان لیکي چې د ټاپي پروژې باندې پخوانی جمهور رئیس کرزی راضی دی که نه دی راضی، دا پوښتنه هم وشوه. او بل ګران اوریدونکي د هدایت امین هادی په نامه له هلمند څخه د لیکلی دی چې د خانشین ولسوالۍ د سقوط سبب د حکومتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون او د یوې واحد قمانډې نشتوالی دی. د دوی بې پروایي له امله د ډیرو ځواکونو وینې توی شوي دي. ګران اوریدونکی محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی چې د ټاپي پروژه پاکستان ته ډیر اهمیت لري ځکه پاکستان ګاز ته ډیر ضرورت لري او امنیت باید پاکستان په خپله خاوره کې ونیسي. دغه راز بل ګران اوریدونکي له هلمند څخه لیکلي دي، نوم یې د هدایت امین، سلام یې وړاندې کړی ټولو اوریدونکو ته، او دا وایي چې د تاپی پروژه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره ګټوره ده. دا به د دښمنو هیوادونو دښمنیزې اړیکې ښې کړي او د دوستۍ لاسونه به یو بل ته ورکړي. راځه ګران اوریدونکي، توکل په خدای. بل ګران اوریدونکي د هلمند څخه لیکلي دي چې نوم یې د سلام ګل احمدی محمدی، او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه افغانستان ته ډیره مهمه ده، خو دولت او طالبان باید دغه پروژه تخریب نکړي. دا و هغه پیغامونه ګران اوریدونکو تاسو چې تاسو د افغان بیسیم 813 شمیرې ته رالیږلي وو. وخت سهار 8:30 شپې. درنو اوریدونکو، مخکې دې چې د خبرونې نور مطالب خبرو کړو، په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اورو له اساس الدوله لودین څخه.
ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته له سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر د دې سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګازو د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت ټینګولی شي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ګرجستان له ولسمشر ګیورګی مارګوی لاشویلی سره وکتل، او د لاجوارد د ترانزیتي لارې د رغونې په برخه کې د افغانستان د هڅو د ملاتړ له کبله مننه ترې وکړه. راپورونه وایي چې د کورم ایجنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د امریکا، اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 19 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي. او د جرمني د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي لیکن اړخو مظاهره چانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 پولیس ټپیان شوي دي.
لودین صاحب مننه. درنو اوریدونکو، وخت د سهار 8:02 دي. د خبرونې په پاتې برخه کې اونیز د ورکو شوي عزیزانو اونیز پروګرام اوري، خو مخکې لغې یو ریپورت د افغانستان د داخلي تحولاتو پاکله، او دوه نور ریپورتونه د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو پاکله لرو. اول به د افغانستان ریپورت واخلو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان د عمل کېدو د پیل په مراسمو کې دغه پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د ښځو چارو وزیر وایي چې ښځې په افغانستان کې لا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، او د دغې ستونزې د حل لپاره ګډو وبخې او د دغو ستونزو د حل لپاره ګډو هڅو او همغږۍ ته اړتیا ده. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت د تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
د ملي عمل پلان هغه مهال کولی شي چې د ښځو د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سبب شي چې سیاسي اراده، مالي میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې دا پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ، او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی تر څو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان آماده او هغه په دوو مرحلو کې په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان د تطبیق د پایل مرحلې په خاطر د یکشنبې په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو د بشري حقونو کمیسیون او یو شمېر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و تر څو د ملي عمل پلان د مالي میکانیزم او د دغه پلان د څارنې او ارزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان میرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو د وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دې ناسته کې وویل
برنامه حمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
باید مرمن نظری وویل د افغانستان د ملی عمل پلان ښځې صلح او امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملي کړي. د جګړې له فشار څخه د ښځو خلاصون، د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو او د سولې په پروسه کې د ښځو د برابر مشارکت لپاره ډار ورکول، د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د ښځو ملاتړ او د تاوتریخوالي او منازعې پر مهال د ښځو ځانګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د ښځو سنګسار وهل، ټکول، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمېرل کیږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو رپورټونه راخلو. د کرم ایجنسی پړه چنار بازار کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر 24 تنو ته رسیدلی. چارواکي وایي چې 50 تنه نور پکې ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
افغان پولیسو سیرمه د کرم ایجنسی د قبایلی سیمې د بړه چنار په بازار کې د چاودنې له امله د وژل شو شمېر 24 پورته شوی او د ماشومانو په ګډون پکې 350 زیات ټپیان دي. د سیمې ځایي امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې دا چاودنه د یکشنبې په ورځ د بړه چنار د مرکزي بازار عیدګاه مارکیټ ته سیرمه هغه وخت وشوه چې په دې سیمه کې د رخصتۍ له امله د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه او ګڼ خلک د ژمي د ټوکرو په خریدارۍ مصروف و. د چارواکو په وینا د پیښې ټپیانې د بړه چنار ځایي دولتي روغتون ته لیږدولي چې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د سیمې یو ځایي خبریال منیر حسین چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بړه چنار په دولتي روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان شوی او د سیمې له خلکو نه د وینې ورکولو غوښتنه هم شوې ده. د منیر حسین په وینا چې د پیښې په ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي.
دا چودنه بړه چنار عیدګاه یو مقام دی، هلته کې کباړ ولکینی دپاره کپڑے جرابی پنیلون خرڅوي نو دی واجنا دلته کې د کباړ باندې ډېر رش و. د چاودنې په نتیجه کې زخمیانو 50 تنانو نه د ژوبلو تعداد وخت دی او بړه چنار ستره شتر کې انګمي حالات اعلان شوی دی او خلکو وینو ته قطرونه لګولي دي او کوم ژوبل انتهایي ژوبل کسان دي هغوی پېښور ته منتقل کړي شوي.
له بلې خوا په بړه چنار کې د بم ډسپوزل ادارې چارواکو رسنوي ته وویل چې په دغه بمې چاودنه کې نږدې 15 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. په عین حال کې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پیښې 23 شدید ټپیان د هلیکاپټر په ذریعه د درملنې لپاره له بړه چناره د پېښور لیډریډنګ هسپتال ته لیږدولې دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه بمې چاودنې مسؤلیت د لشکر جنګوي العالمي په نامه یو وسله والې ډلې منلی. دی په شام کې د ایران او بشار الاسد له خوا د مسلمانانو د وژنې انتقام بللی او د بړه چنار له خلکو یې غوښتي چې شام ته د جګړې لپاره خلک ناسته وي. کرم ایجنسی د افغانستان له درې ولایتونو او همداراز د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري، چېرته چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په بړه چنار کې دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان پوځي مقامات د شمې پرس په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پروانو پوځي عملیاتو کې د پراخو بریاو ادا کړې وه او دا یې کامیاب بللی و. د پاکستان صدراعظم، ولسمشر، د تحریک انصاف ګوند مشر او نورو چارواکو د بړه چنار په عیدګاه بازار کې دا چاودنه غندلې او د ملکي وګړو په وژنه ژور خفګان ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې په کرم ایجنسی کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنی فرقو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پیښې ډېرې لیدل شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په پړه چنار کې مو د پرونۍ چاودنې په هکله رپورټ واورېده. روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدی. دغو ډلو روان اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې غونډه وکړه. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د النصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمېر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کېږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلې چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
د منځني ختیځ د تحولاتو د رپورټ په اورېدو سره د خپرونې وروستۍ برخې او د ورکو شویو عزیزانو اونیز پروګرام ته رسېږو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان راټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په کومو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو په نننۍ پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دا ځل به د تلیفون شمیره له کومې شمیرې چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په مخې دغه د تلیفون شمیره پاتې ده تاسو ته ووایو، خو بل وار داسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار له دغو کسانو څخه هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مزاوروي. ډېر بمونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 45 115 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عصمت له نادلي څخه رالېږلی دی. دی وایي چې د والک پاکله چې اته کلن دی او د ده له تره سره دا معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم روجان، زه عصمت یم د نادلي څخه. روجان زموږ زما دا پیغام سپیه یو والک بیا جرمني بوتونه په پښه دي تقریبا هغه د اته کاله مبر بلري سلام وز مرکه سره بیا نو که د هرې ویي روجان هغه په دغه شماره دې ما ته ژنګ ووي صفر وه صفر دوه صفر څلور څلور صفر شپږ دوه هغه زما شماره دې وایه ما ترې ژنګ ووي او خپل هلک دې ترلاسه کړي روجان نو ما ته لرم دغه پیغام نشر کړو.
تاسیز مونږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی هست. یو ګران ورور چې خپل نوم نه اخیسته ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي رادیو لاره نه داسې یو تلیفوني پیغام واورید چې یو څوک په نامه د مؤمن لټوي. دی وایي چې د مؤمن په اړه معلومات لري خو د ګران ورور د تلیفون شمیره هم نه دی ویلې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
انا یو ورور د آزادۍ رادیو ته زنګ وهلی و ویل چې د مومین په نامه یو سړی په ایران کې ورک دی، نو ما ونه شوای کولی چې د ده لمبر ثبت کړم. دغه د ما لمبر ورته ورکئ چې زه په اړه معلومات ورکړم.
ګران اورېدونکو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام تاسې واورئ. که څوک د مومن په هکله څه معلومات غواړي نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي 0 و 3 1 0 0 4. د تلیفون شمېره به واورئ، بیا ووایم 0 و 3 1 0 0 4. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته یو ورور په نامه د کابلي له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ده د اکا زوی چې عبدالستار نومیږي د ده په هکله معلومات نه لري خو دغه محترم ورور د تلیفون شمېره نه ده ویلې. اول به د ده تلیفوني پیغام واورو، پس د تلیفوني پیغامه به زه د دغه ګران ورور تلیفوني شمېره تاسو ته ووایم.
زه د هلمند ولایت څخه کابلۍ خبره کوم. زما د اکا زوی دی او 25 کاله کېږي دی تارې ورته معلومات نه وي او عبدالستار دی په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي.
ګرانو دوستانو، تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسې د عبدالستار په هکله څه معلومات لرئ نو په دغې شمېرې تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0 او 5 1 9 5 9 1. د تلیفون شمیره به یواره بیا وایم 0 او 5 1 9 5 9 1. ګرانو اوریدونکو، راځي چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حبیب الله له پکتیا څخه رالېږلی دی. دی وایي چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي. دغه ګران ورور موږ ته تلیفوني پیغام رالېږلی دی خو د تلیفون شمېره یې مکمل نه ده ویلې. راځئ چې اول دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه حبیب الله له پکتیکا نه احمد ته کومه. زموږ یو تره د میرزا محمد نومیږي چې دا څلور میاشتې ورک ده. معلومات یې نشته. دغه شمېره دې اړیکه راسه پیدا شي 0 و 5 و 10.
ګرانو دوستانو، تاسو د محترم حبیب الله کوم چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي تلیفوني پیغام واورید. د ده د تلیفون شمیره دا ده 0 و 5 2 0 0. یو ورې بیا به هم د تلیفون شمیره ووایم 0 و 5 2 0 0. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او از دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام، محمد غنی د زابل د تړی د کل څخه. ما یو ورور د محمد نیم په نامه دوه کاله کې شیران سره د اوس نظر راکړه کې څوک په اړه معلومات لري او یا لې پیژني د شمیرې د زنګ وی 0 یو یا اوویش نه سوه نولس او یا هم دا بل شمیره 0 نویشت درې پنځوس یو سلو اته دېرش.
علی زما راکا زوی دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې اختر محمد دی. هر چا ته د راکو معلوم دي دا شمیرې د زنګ وی 0 څلور دېرش څلور دېرش 0 شپږ یار چاتر معلوم دی. دا څه ډیره مننه پر دې د غږیزنګ د ازادي راډیو سمانه.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته سلام دی. پروګرام کوم ده؟ زه خپل ځکه کار په شوا ولایت نه یم او انا څه ولا ولای نه یم. زما یو شپږ میاشتې عمر چې شوای دی نو شوای دی هیڅ پته نه دی کچا دی په دې بوتګه شو باندې څنګه وایي سفر و و شپږ څلور پنځه دې نه سفر دوه. زما دا پیغام دی تاسو دې نه شګی ښه نو خدای پامن. سلام علیکم.
مع منزل اولاد اسلام نمي ومحمد دي كنار ولا تقول لها يسخ انت ماشي ولا يزما يا ورودي شي سيكلان نمي تقريبا صلو قال اكيد تشورك سوي دي كذا قبل قبل دا اعلان او بس قبل معلومات ولا بديش ما راي تبع شي بر وسا وش بتا يبي تا يولا شي ني لري.
سلام ازادي راديو ته السلام عليكم وي او دوستي رحمت الله سلام دي درې کال کې چې نظر کړو دي ان داسې رنگ دي داسې نو خو دې رنگ دي چې بس سرګي شني دي خو زه بندون دي نو معلومات نه څه د درې کال کې هر څه معلومات کې معلومات چې د دې شمې ورځې تماس نشي چې پر او یا د زړه د دې چې ته او چې پر د دې راځي راځي نو څه د کومې سي دې ازادي راډیو.
زه جوګل مجاهد د کندهار څخه دا اعلان ترزم. زما یو دوست چې د پاکستان په کم په زنګل کې د زنګلو اوسېدونکی دی نو پنځه کاله کېږي چې د خپل کور څخه شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. د پلار څخه خوابدي شوی و. نن یې اخترجان دی د جیلاني زوی د پاکستان د زنګل په کمپ کې یې کور دی. نو دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی. که څوک د اخترجان په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 8 9 9 5 7 8. شمیره یو ځل بیا 0 8 8 9 9 5 7 8.
السلام السلام علیکم. زه خپل شاه محمد یم د مازو یو ځله په نامو د خوست له ولایته تعلق کړه کې شورک شوړې پاکستان په روز لرم که هر چاته معلومات هر ورور مسلمان ته معلومات یادې په جیت کې یا کوم شهر کې یا کوم د مقصد مرګري وند ولانی نو په دغه تب د ټلیفون شماره باندې د زنګ وګي وخت نه ځای کوم 0 واویا 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 بیست یو صد و پنځوس د عبدالله په نامه د شاه محمد زوی د خوست ولایت ورک شوی ده. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه طاهر خبرې کوم د لوګر ولایت ته. زموږ یو کلیوال په نوم د اسدالله وی فاطمه محمد د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ ده. لس کاله مخکې سنګین ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او ورک شوی ده، بېخي نډکه ده. نو که هر چا د اسدالله معلومات یا هغوی سربازان قمانداران ته معلومات وي په لاره باندې ورک شوی ده، کور ته راځه. نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي، 0993 درویش 428. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد نظر د پلار نوم محمد نظر تخار ولایت نه اړیکې نیولی. زما یو ورور مې دی تقریبا اته کاله کېږي چې د نورستان ولایت په کامبیج ولسوالۍ کښې نادره شوی دی، نادره کړه شوی ده. هغې نوم فیض الرحمن دی. تقریبا دغه اته کاله کېږي چې ورک کړی. موږ هغې نه هېڅ
احوال نه لري څوک چې دغه مړي ژوندی نه کوم اړیکه لري دغه سیمه کې اړیکه ونیسي صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپږ نه سوه اتیا بیا چې ما رد کې راکوم صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپږ نه سوه اتیا خدای سامان
زه احمد یم له مردان زما یو کلیوال چې څه موده مخکې افغانستان ته لاړ دی هلته ورک شوی دی که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ دې په دې ټلیفون نمبر باندې زنګ وکړي صفر درې سوه څلور پنځه دېرش پنځه لس
السلام علیکم زخر محمد خیات واشه دروس علی د شپشتې دکان تاسو سره په تماس کې زما د ماما زوی کړي چې د ناصر په نامه دی د پازی د دوه ورونو شهیدان سره په نوم ځات تر مې باندې وختل کې د خپل حوري یا د بل یو د پاره معلومات لري نو په دغه شماره دی اړې کوم نشي او سوا سنور نه وی دروازه ته اتیا بیا بیا پلا درته وایم څه پر وسه سنور نه وی دروایا اتاتیا ننوی وسلام په اشتراک
السلام علیکم زه محمد عالم افغان ما چې څو واره مخکې مم د ازادي راډیو سره ټلیفون کړی دی زما پیغام دا دی زما یو وراره دی چې تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی ولس کال عمر لري که چاته د په باره کې معلومات وي دوه کاله کېږي چې له کوره نه درک دی زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو نو زه په دا شمیره سره خپله شمیره تکراروم د موبایل شمیره مې د صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې او یو خواهش مې دی له ټولو مسلمانانو ورونو څخه چې داسې خلک شته موږ بې ځایه ځوروي او تنګیمو خو دې خلکو ته زما دا مسلمان بې ځایه نه ځوروي دا د اسلام خلاف کار دی دا ازادي راځو خمنونه کوم
هلمند ولایت مرکز نه اسد الله خبره کوم زما یو د اکازي دی چې د احمد نمیږي د ناوی په سوالی کې د ګورګي په کلی اوسیدونکی وو هلته د روژې د اتویشتمې ورځې راهیسې ما درکه سوی دی که چاته په دې حقله باندې معلومات چې زموږ سره دې په دې شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه دوه اتیا پنځه پنځوس پنځه شپېته وسلام ازادي راډیو
السلام علیکم زه پرغنه مې زنګ وهلی دی مونږ یو ورور ده تره زوی مې ده د وړکي ورور ده رضا خان نومېږي د هغه پرو خله راسې ورک دی کو چا سره چا ته یې پاتې یي او یا چا چېرته لیدلی په دغه اړیکه دی مونږ سره رابطه وکړي صفر اووه اووه درې دوه یو اته صفر شپږ درې او د شاه زمان زوی ده او رضا یې نوم ده د وړکي ورور ده زه تره زوی سید امین یم مننه مخکې
السلام علیکم زه احسان الله احسان یم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سیمې زنګ کولی دی زما یو ورور ورک دی نو نوم یې توریالی دی نو دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی نو کار چا پیدا کوي په دغه شمېره دی و ماته زنګ ووهي صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي او بله شمېره صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي او زما بله شمېره دغه ده صفر اویا څلور اتیا شل څلور سوه اته شپېته هر چا که پیدا کوي پنځوس زره افغانۍ ورکوم دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی نو خدای پاک دې زموږ مسلمانانو دا پیدا کړي السلام علیکم
زه شجرده احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو اکا دی حاجي خان اکا په نامه دی دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نه درکه سوی دی که چېرې دی زما دغه اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه صفر اته څلور شپږ پنځه نه اووه درې شمېره یو ځل بیا ډایلوم صفر اووه صفر اته
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شی چه پدیش میره منگتا خپل تلیفونی پیغامونه پریگ دهی 00-02-02-2-1-2-4-1-5 ده ازادی رادیو گران اوریدونکو محترم و دوستانو ده نن وزیل پارا ده ورکوشو ایزان و دوستانو ده پروگرام وقت هم دومره پا ده ایره چه پا ده پروگرام که موکم رکشو عزیز یا دوست پیدا شو ایوی که نمی خیر بیا هم تاسی کولشی چه ازادی رادیو تا تلیفون وکری لیکونه ایمینونه را وستوی اخپل ورکشوی عزیزان ملتوی ده نن وزیل پارا زه امان الله امیرزای لطاس تر خدای پامانی کم تر بل پروگرام ما پا خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالی وسی خوب پیال لره چه آزادی رادیو ده سهار لوانه ده مخام تر و بجو پوره خبروانی لره
سلام و با برنامه